شنوندگان بینندگان عزیز سلام، با برنامه روک و راست سپین خبر خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم.
سلامونه اونیکیلی، زه احمد شکیب یم او خوشحالم چې د یوې بلې خبرونې له لارې ستاسو په خدمت کې یم. ښه راغلاست.
25 روز پس از آخرین حمله ایران به اسرائیل، اسرائیل در یک سلسله در موج از حملات انتقام جویانه اهداف نظامی را در تهران هدف قرار داد.
د اسرائیل پاوز ویلی چې دوی خپل موخو ته رسیدلی دي او جنگی الوتکه بیرته اسرائیل ته ستنی شوې دي.
اعلامیه حملات دو کشور به یک دیگر چی پیامدهای در منطقه خواهد داشت؟ این موضوع بس امشب ماست که با مهمانای محترم جناب آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای نوررحمان ثاقب، تحلیلگر مسائل سیاسی، به بحث میگیریم. هر دو مهمان محترم از طریق اسکایپ با ما هستند که حضور از اونها را در برنامه خیر مقدم میگیم. خوش آمدین.
درنو دوستانو، زه هم تاسو ته ښه راغلاست وایم محترم میلمنو. مخکې د دې نه چې بحث پیل کړو، ور به شو یو راپور به واورو. د راپور جزئیات دا دي چې اسرائیل وایي په ایران باندې بریدونه پای ته رسیدلي دي او جنگي الوتکې په خوندي توګه بیرته اسرائیل ته ستنی شوې دي. د اسرائیل پوځ دا هم وایي چې دوی خپلو موخو ته رسیدلي دي. امریکا او برېټانیا له ایران څخه غوښتي دي چې د بل مثل اقدام نه دی ډډه وکړي. نور جزئیات په ریپورت کې اورو.
اسرائیلی چارواکو په ایران کې په یو لړ اهدافو د بمباری کولو وروسته د خپلو موخو د ترلاسه کولو اعلان کړی. اسرائیل ویلي چې دوشنبه سهار په هوایی بریدونو کې د ایران لزمکې څخه هوا ته د ویشتل کیدونکو توغندو د جوړولو فابریکې او د ایران هوایی وړتیاوي چې په دغه هیواد کې د اسرائیلو د هوایی عملیاتو ازادي محدودوله په نښه کړي.
ایران لږ مخکې زموږ الوتکې په ایران کې په پوځي تساتو د بریدونو کول وروسته بیرته خوندي راستنې شوې. دا بریدونه په 1300 میاشتو کې د ایران لخوا د اسرائیلو په دولت د بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي دي. ځوابي بریدونه بشپړ شوي او د دغو بریدونو موخې هم ترلاسه شوي دي.
اسرائیل وایي چې دغه بریدونه د ایران لخوا د روانې میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بریدونو د غچ اخیستو لپاره کړي. بلخوا ایران د یاد هیواد دننه د اسرائیلو بریدونه د حالاتو د لا خرابونکو په نوم یاد کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې د بریدونو له امله یو څو ځایونو ته محدود زیان اوښتی او د بریدونو په اړه یې د څېړنو خبر ورکړی. د تهران اوسیدونکي د دغه بریدونو په اړه بیلابیل نظریات لري.
زه هیڅ نه ډارېږم، دا یو کوچنی برید و. یقینا اسرائیلیان هغه څوک دي چې باید وډار شي. که دوی غوښتل دوی ښایي له دې هم یو ستر برید ترسره کړي. دا حقیقت چې دوی داسې یو کوچنی برید وکړ ښایي چې دوی ډارېږي.
په ایران د اسرائیلو تازه بریدونو ته د امریکا په ګډون نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي. د امریکا متحده ایالتونو ایران ته خبرداری ورکړې چې دا برید باید د ایران او اسرائیلو ترمنځ د مخامخ نښتو پای وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان ویلي
په فوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې په اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده.
بلخوا بریتانی هم تقریبا په یو ورته غبرګون کې له ایران څخه د اسرائیلو برید ته د ځواب نه ویلو غوښتنه کړې.
دا یو بدلیدونکی حالت دی او موږ یې د خپلو متحدینو سره یو ځای په جدت سره تعقیبوو. ماته دا روښانه ده چې اسرائیل د ایراني تعرض څخه د خپل ځان د دفاع حق لري. زه همدارنګه پوهیږم چې موږ په سیمه کې د حالاتو د زیاتو ترنګل کېدو مخنیوی وکړو او له ټولو خواوو د زغم غوښتنه کوو. ایران باید دې برید ته غبرګون ونه ښیي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ په یو شمېر نورو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، د اسرائیلو لخوا پر ایران دا تازه بریدونه دوه رقیبان ایران او اسرائیل یوې پراخې جګړې ته نږدې کوي. د اسرائیلي پوځ لخوا پر ایران دا ښکاره برید بېمخینی دی. په 1980 کې له عراق سره له جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې پر ایران مخامخ برید کیږي. د دې سره هممهاله سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او عراق هم پر ایران د اسرائیلو تازه بریدونه غندلي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش بود در رابطه به حمله ایران، حمله اسرائیل بر ایران. شنوندگان بینندگان عزیز، شما شنونده و بیننده برنامه روک راست سپین خبری هستید که در رابطه با حمله اسرائیل بر ایران و پیامدهای او صحبت میکنیم. با اجازه شما آقای دوست، ما با آقای خسروی بحث آغاز میکنیم. جناب آقای خسروی سلام مجدد به شما، خوش آمدین. پس از اکتبر سال گذشته، 7 اکتبر، تا کنون این دو کشور به شکل منظم و متداوم به یک دیگر حمله کردند و این حمله یکی به عنوان تلافی حمله تلافی جویانه به طرف مقابل، و طرف مقابل درست به همین دلیل پس دوباره حمله میکنند و این کل منطقه را دچار تنش ساخته. به نظر شما این حالت تا چی وقت دوام خواهد کرد؟ آیا اسرائیل که از یک طرف با حماس درگیر است، علاقمندی داره که باز هم با ایران هم چنین یک تنش‌هایی را گسترش بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما، احمد شکیب جان و مهمان عزیز برنامه، جناب آقای صاحب و همه مخاطبین رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ببینیم، ما ماده دوم بند چهارم منشور سازمان ملل متحد داریم که از کشورها میخواهد که هیچ کشور حق نداره به زور وارد قلمرو یک کشور دیگر بشه و به قلمرو یا تمامیت ارضی یک کشور مستقل دیگر تجاوز و یا حمله بکنه، مگر ای که به اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه و یا موضوع دفاع پیشگیرانه باشه یا دفاع مشروع باشه، که البته دفاع مشروع یا دفاع پیشگیرانه طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد تصریح شده و در اونجا باز به صراحت گفته شده که چگونه کشورها میتونن از حقوق خود دفاع بکنن. البته در این قسمت ماده 51 که دفاع مشروع یا دفاع پیشگیرانه باشه، یک مقدار بحث های وجود داره که خیلی از متخصصین حقوقی به این باور آنچنانی ندارن و فکر میکنن که این دفاع مشروع یا دفاع پیشگیرانه میتونه زمینه سوی استفاده را برای کشورها مساعد بسازه. روی همین لحاظ بوده که حمله دیشب اسرائیل، اگر بیایم از دیشب تا به امروز مطالعه بکنیم، کشورهای جهان را به دو دسته تقسیم میکنه. یک دسته کشورهای دنیا این عمل اسرائیل را به عنوان تجاوز میشمارن، مثل عربستان سعودی، مثل امارات، مثل مالزیا، مثل پاکستان و یک چند کشور دیگر، و تعدادی از کشورها هم این حق دفاع مشروع برای اسرائیل برای حساب میارن، مثل انگلستان و ایالات متحده آمریکا. ولی به هر صورت قسمی که شما یادآوری کردیم، این جنگی که در خاورمیانه شروع شده تنها خود این کشورها رو متاثر نساخته، بلکه کشورهای زیادی در جهان متاثر ساخته. خواهی نخواهی خیلی از کشورها از این از لحاظ اقتصادی و سیاسی دارن آسیب میگینن و منفعت از این به هیچ یک از این کشورها نمیرسه، مگر اینکه اینا مشکلات سیاسیشان را از طریق مذاکره، مفاهمه و به یک شکل مسالمت آمیزی حل بکنن و به یک توافق دست پیدا بکنن. قطعا ما نمیتونیم بیایم اسرائیل را حذف بکنیم و نمیتونیم فلسطین را حذف بکنیم. موضوع اصلی طبق فیصله سازمان ملل متحد و فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد و خواست اکثریت کشورهای دنیا به همین است که همزمان ما دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر داشته باشیم و هیچ یک از دو کشور نمیتونن که به صورت کامل قلمرو و سرزمین دیگر غصب بکنن و تصاحب بکنن. به هر حال این جنگی که میان یا اختلاف شدیدی که میان ایران و اسرائیل شروع شده، این تقریبا خیلی از کشورها رو متاثر ساخته و ضمن از این که یک تعداد از کشورها هم این وضعیت برای از گستاخی بیشتر داده و برای از جسارت بیشتر داده که بتونن اینا به کشور دیگر حمله بکنن. البته از یاد ما و شما نره که ما در همین چند سال گذشته با استفاده از ماده 51 سازمان ملل متحد میبینیم که بعضی از کشورها به کشور دیگر تجاوز میکنن تحت نام ای که گویا ما داریم دفاع مشروع از خود انجام میدیم. به طور مثال ما دیدیم که کشورهای مختلف به سوریه حمله میکنن یا کشورهای مختلف به عراق حمله کردن یا به طور مثال روسیه قبلا به جزیره شبه به جزیره کریمه مملکت کور متصرف شد و الان به اوکراین، و احتمالاً که فردا چین هم به تایوان حمله بکنه و جاهای دیگر که حوادث بسیار دیگر ما در کشورهای آفریقایی داره. ولی به هر صورت باید به هر شکل ممکن در سازمان ملل متحد یک تفاهم دیگر صورت بگیره، یک تفاهم دیگر به شکل بگیره که تا پیشگیری بکنه، جلوگیری بکنه از اینکه یک کشور به کشور دیگر تجاوز نکنه، حمله نکنه. حالا میخوای این کشور باشه، ما میخوای آن کشور باشه.
تشکر جناب آقای خسروی.
جناب ثاقب صاحب، بیام خرغلاست مخکې دین چې نور پختنې مطرح کوم، تاسو نه غواړم چې واورم چې تاسو د غبریدونه څنګه ارزوي؟ کله چې ایران په اسرائیل باندې بریدو کنو د بالستیک توغندې او بریدو او توغندی و توغول د اسرائیل په خاور باندې، اما اسرائیل یو قدم مخکې راغه او جټ الوتکې واستولې دوی د ایران له فضا نه یوازې دا چې تیرې شوې، بلکې خپل اهداف هم وویشتل او بیرته ستنې شوې. مهرباني ستاسو ارزونه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام من دوست او استاد ملت سی پی سیفتا.
وعلیکم السلام.
بالکل کو ګورو د ایران او د اسرائیل جنگ ته یا په اصطلاح باندې د دوی د تنش چې لاته وختونه پیل شوای دی، دا یو ماشومانه غونډې انداز دی د دواړو هیوادونو ترمنځ. لکه موږ ته د اسرائیل د جنگ او د مصر د جنگ کله چې جمال ناصر ور سره په جګړه کې ښکیل وو او د اسرائیل سره ډیر شدید جنگونه وشول، هغه د نن جنگونو سره کاملا تفاوت لري. هغه وخت د اسرائیل جنگونه چې وو هغه یو بل قسم هغه شکل او ظاهرا بڼه لرله چې دوی په داسې تعرضي حالت کې وو لکه دوی به په خپلو مقدس ورځو کې هم مصر غافله کړلو او په هغې ورځو کې به یې برید وکولو، په داسې حال کې چې دا تمه به هېڅ نه کېدله چې اسرائیل په دې ورځو کې برید کوي. خو دوی یعنی چې هدف یې برید کول و، هدف یې د مصر وهل و، او هدف یې هغلته د خپلې اراضۍ پیاوړي کول و چې همغسې یې وکول، هم په سوریه کې د جولان بلندۍ په لاس باندې راوړلې، حتی دا د سینا ټاپوی تر ډېره وخته پورې دوی سره په کنټرول کې و. نن د ایران سره دوی په هغې شکل باندې جنگ نه کوي، او نه هم ایران په هغې شکل باندې ور سره جنگ کوي لکه څنګه چې ایران هغه پراکسی ګروپونه په سوریه او لبنان کې لري د اسرائیل په وړاندې باندې جنګوي. د دوی دواړو هغه حملې که وګورو، دا یو نوع د ترس او د ډار نه ډکې وي یو بل باندې، په داسې حال کې حملور دلاور وي او هغوی په حمله کې دار نه حس کیږي. خو دې کې د ورایه معلومیږي لکه که د ایران حملې ته وګورو، د ایران د خاورې په داخل کې یعنی د دوی په پلازمینه کې د دوی د میلمه وژل او بیا د هغې نه وروسته د دوی په سفارت باندې برید کول، دا هغه څه وو چې د ایران هغه عکس العمل معلوم شولو چې په هغې انداز کې نه وو چې د اسرائیلو غوصه د دومره وغواړی چې اسرائیل دې لکه داسې چې ویل کېږي د دوی د تیلو په ذخایرو د برید وکړو، یا د دوی په هغې ځایو باندې برید وکړو چې هغلته اتومي وسلې ذخیره کېږي او د هغې د پیاوړتیا لپاره کار کېږي، هغسې نه وو. خو دومره خبره وه چې د ایران په برید کې دا واضح شول چې ایران وکولی شول چې د خپل بالستیک توغندیو په واسطه باندې دوی هغه پرمختللي دفاعي سیستمونه لکه تو ایروتریو ډیوډ سلنګ او جو نور یې دا یې ټول کراس کړل، د هغې څخه تیر شول په داخل د اسرائیلو کې ولګېدل. ایران دا واضح کړله دنیا ته، یعنی دغلته یو انګېزه دنیاوالو ته دا ورکړله چې نن اسرائیل د اسلحو یو پرمختللی د اسلحو د لحاظ یو پرمختللی هېواد دی، اکثر ځایو کې لوی اسلحې استفاده کېږي او بعضې د اسرائیل پیرل شي او ترینه استفاده وشي. نو ایران دا وښودل چې د دوی دفاعي سیستمونه کمزوري دي، دا نشي کولی چې زموږ د توغندیو مخه ونیولی شي، او خپلو پراکسي ګروپونو ته یې نور هم یو نوع جرأت ورکړلو چې دوی په اسرائیلو باندې داخل ته ورننوځي، حتی هلته انتحاري عملات ترسره کړو. نو دا هغه څه و چې د ایران د حملې ته شای یعنی معلومېدل او آشکار و. او که وګورو د اسرائیل حملې ته، اسرائیل که چې ویل چې موږ په د اتومي انرژۍ په هغې ذخیره ګاو باندې حمله کوو دغه نه ورسته دا ویل چې تیلو په ذخیرو به حمله کوي، خو امریکا او متحدین او اسرائیل دې ته پرې نه خوندل او د دې د 15 شورا د تیرې دلې امداغه مشوري وي په داسې حال کې چې تاسو خبرې چې هغه خبرې په مشوره کې د لپدې باندې چې امریکا فات کولو چې نه باید د پټرولو
ساقب صاحب اوسه ستونزه ستاسو په غوږ کې اوسم
از پروسر برنامه خواهش میکنیم که دوباره تماس بگیرن همراه آقای ساقب تماس بگیرن تا بهتر شد اگر امکان داشته باشه. بس با آقای خسروی دنبال میکنیم. پس از حمله ایران به اسرائیل که در او حمله حدود 200 راکت بالستیک فایر شده بود، خب همه دنیا منتظر بودن که هرچند جان غرب اسرائیل به خیشتنداری ترغیب کرده بودن، اما میگفتن که باید حق دفاع از خود است و همه منتظر بودن که چنین حمله صورت بگیرن. به نظر شما این جوابای متقابل و تلافی جویانه و کجا خواهد رسید بالاخره؟ آیا واقعا ایران و یا اسرائیل علاقمند درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار هستند، در حالی که به نفع هیچ کدام نخواهد بود؟
ما باورم این است که هیچ یک از این دو طرف خواهان
بله میشنم
گسترش جنگ نیست، برای اینکه میدونن که چقدر میتونن از این نایه متضرر بشن. نه اسرائیل میخواهد که دامنه جنگ گسترش پیدا بکنه و به گونه مستقیم وارد جنگ با ایران بشه، و نه هم ایران میخواهد. و باورم این است که در همین مرحله هم قائله در همین جا حداقل ختم میشه دیگه، نه ایران به اسرائیل حمله خواهد کرد و نه هم اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد. و طبعا شاید ایران راه های دیگر را جستجو بکنه و بیشتر کوشش بکنه از طریق گروه هایی که روی اونها نفوذ بیشتری داره، حالا چی در لبنان هستن، چی در غزه هستن و چی در حوثی های یمن و سایر جاها، یا گروه های که در عراق هستن، شاید از اونها بتونه بیشتر استفاده بکنه تا اینکه خود از او به گونه مستقیم وارد یک جنگ بشه. اما واقعیت هم همین هست که اگر امریکایی‌ها نمی بودن و اگر اصرار امریکایی‌ها نمی بود، شاید دامنه حملات دیشب اسرائیل بیشتر از اون چیزی بود که ما شاهد از او بود. خب طبعا امریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها خواسته بودن که نه به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنن و نه هم به منابع نفت و گازی ایران حمله بکنن، برای اینکه به خوبی میدونستن که اگر اینها حمله بکنن، اسرائیل حمله بکنن، طبعا هم ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس به منابع نفتی اونها حمله خواهند کرد که از یک طرف قیمت نفت میره بالا و از جانب دیگر کشورهای بیشتر درگیر این قضیه میشن. و طبعا اسرائیلی ها تحت تاثیر امریکایی ها مثلا پذیرفتن و به قول خودشان همین حملات به همین حملات محدود اکتفا کردن، و همین حملات محدود هم باعث میشه که دیگه ایران هم تقریبا سکوت بکنه. هرچند در داخل ایران گروه های تندروی هم هستن در درون نظام، گناه خواهست خواستار ای بودن که سریع ایران جواب برد ناپس بده، ولی ما باورم این است که ایران هرگز جواب نخواهد داد، خصوصا حداقل به این سرعت. و از جانب ایران این مسئله به حالت مسکوت از او باقی خواهد بود.
آیا کشورهای به نظر شما بفرشین گفت شما را قطع میکنم جناب آقای خسروی، آیا در این جنگ که خب به نحوی از آنها کشورهای دیگر یا نظارت میکنن یا مثلا نیروهای دفاع هوای ایالات متحده وسایل و اونا عملا در اسرائیل وجود دارن و از حملات دفاعی علیه اسرائیل دفاع میکنن، فکر میکنن کنید که به نحوی از آنها پای ایالات متحده، کشورهای غربی و احیانا روسیه که با ایران روابط نزدیک داره، در صورت ادامه و گسترش جنگ در این مسئله کشانیده شود؟
دقیقاً اگر جنگ گسترش پیدا بکنه کشورهای بسیار زیاده متاثر میشن. به همین خاطر هم بوده که در سفرهای متعددی که امریکایی‌ها داشتن و با تماس‌هایی که رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه داشتن، هر کدام از امریکایی‌ها خواستشون همین بوده که از اسرائیل بخوان که تا حملاتش در ایران و یا حمله ای که در صورتی که انجام میشه بسیار محدود باشه، هرگز به منابع نفتی و گازی باید حمله نکنه و به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نکنه، چون اونا میدانستن که اگر چون این اتفاق بیفته آنها هم دامنگیر این جنگ، دامنگیر آنها هم خواهد شد. به همین خاطر امریکایی‌ها به خواست کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای خاورمیانه گوش دادن و از جانب از یاد ما نره وزیر خارجه ایران هم آقای عباس عراقچی هم در این مدت سفرهای زیادی به کشورهای مختلف عربی داشته و همین خواستار داشته. پس به هر صورت آنچی را که دیشب اسرائیل انجام داده طبق خواست ایالات متحده آمریکا و خواست کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی و اسلامی و در کنار از اون حتی خواست خود ایران هم همین بوده که این حملات محدود باشه. پس وقتی خواست همه جوانب انجام پذیرفته، در این صورت پس ما نباید انتظار این داشته باشیم که ایران دست به تلافی بزنه. و از جانب واقعیت همی است که روس ها هم نمیخواستن که جنگ گسترش پیدا بکنه و به همین خاطر روس ها هم اگر نگاه بکنیم با حمله دیشب اسرائیل تقاضای ایر دارن که ایران دست به تلافی نزنه و خشتنداری از خود نشان بده، چیزی که مثلا نخست وزیر انگلستان هم از ایران خواسته و کشورهای دیگر دنیا هم خواستن، حتی فرانسه خواسته و کشورهای دیگر. پس به هر صورت ضرر این جنگ تنها به یک کشور نیست، به همه کشورها متصور است و همه کشورها از او آسیب جدی می‌بینند. به همین خاطر کشورها سعی می‌کنند به هر شکل از اشکال جلوی گسترش این جنگ را گرفته باشند. از طرف دیگر اسرائیل هم توان را نداره که همزمان در چند جبهه مختلف وارد جنگ بشه. از یک طرف درگیر جنگ با لبنان هست و طریقی درگیر جنگ در درون غزه هست و باز و یک کشور قوی و قدرتمند دیگری هم در منطقه مثل ایران درگیر شدن هرگز برای اسرائیلی ها نه عاقلانه است و نه منطقی است. فقط خواستن حرف خود به جا بکنن و همین کار را کردن و حملات محدودی را انجام دادن و طبعا ایران میتونه بازسازی بکنه و پس موضوع هم بعد از مدتی خاموش میشه. بنابراین خیلی از کشورها خواهان این هستند که پیشگیری بکنن از گسترش جنگ در منطقه، چون میدانن که همه کشورها و در مجموع کشورهای زیاد متضرر یا آسیب پذیر خواهند بود از این جنگ.
تشکر.
ممنون خسروی صاحب. ثاقب صاحب تاسیز مونگ و اگر از آوری صاحب ثاقب صاحب زمان اگر درزی ساقب سر غاگ می آوری؟ فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده او از ما غاگ ناوری ساقب سر. بیا هم زبا پختنه مطرکم ساقب سر چه تاسی اوکی تخنیکی هم کاران وی چه اڈیکا تینگه شبه ده ساقب سر تاسی ما غاگ آوری؟ فکر نکوم. ورزو بیرته که تاسی اجازه وی خسروی صاحب سره به بحث دوام ورکو. جناب خسروی صاحب تاسی جواب ته پکاتو چې پخپل ایران هم نه غوښتل چې دی اسرائیل جواب ډیر پراخی او د امریکا غوښتنو ته مهم اشاره وکړه، د روسیې غوښتنه مهم مطرح کړل، دلته پخپل خبرو کړی. آیا فکر کوي چې دا یو نمایشي جګړه ده د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې بل اخره دا نمایش هم په بریټ سره پای ته ورسېدو؟
نه، مون نشو کولای چې هغه ته یو نمایشی جګړه وایو، بلکه خب اختلاف موجود هست بین اسرائیل و ایران و اختلاف هم دامنه بسیار طولانی داره. ولی خب ایرانی ها مردمانی هستن که مردم متمدن هستن و مردم آگاهی هستن و دقیقا حساب سود و ضررشان را دارن و میدانن که درگیر شدن و گونه گسترده در یک جنگ بسیار بزرگ با اسرائیل چقدر میتونه به ضرر آنها باشه. و ایرانی ها درک کردن که خب ایرانی ها از نظر وسایل بازدارنده دفاعی تقریبا نسبت به اسرائیلی ها ضعیف‌تر است. چون چه قضیه دیشب هم نشان داد به طور مثال این همه تیارات جنگی F-35، F-16 و F-15 اسرائیلی به داخل ایران آمد و حتی تا قلب تهران هم آمد و بمبارد کرد، ایرانی ها نتانستن بازدارندگی داشته باشن از بمباردمان ها یا حملات هواپیماهای اسرائیلی. و از طرف دیگر خب اسرائیلی ها از نظر عملیاتی و اطلاعاتی هم دست بسیار بالایی دارن، اما ایرانی ها هم از نظر اطلاعاتی در جایگاه بسیار بلندی قرار دارن و از نظر دسترسی به خود قدرت موشکی هم ایران میتونه جایگاه خوبی داشته باشه، هم در سطح منطقه و هم در سطح دنیا. اما واقعیت اینه که از نظر هوایی ایران و از نظر سیستم دفاع هوایی در یک حالت ضعیف‌تر به سر می‌بره و ایرانی ها در طی همین 20 سال هم اگر بیایم نگاه بکنیم بارها و بارها با روس‌ها مذاکرات داشتن و امتیازات بسیار بالایی هم برای روس‌ها دادن تا بتونن همون سیستم دفاع موشکی و هوایی S-300 و S-400 از روسا بگیرن. اما روسا از جایی که ایرانی ها میدیدن که تحت تحریک جدید قرار دارن، کوشش کردن به نوعی از آنها این مسئله رو تعویق بیان دادن و چنانچه ندادن هم سیستم دفاع موشکی S-300 و S-400 و به یه واخر گویا همین 7-8 روز قبل گویا دادن، که البته من دقیقا متیقین نیستم که دادن یا نه، ولی به هر صورت اگر داده باشن هم این دیر وقت خواهد بود که خب ایرانی ها توان استفاده از اون حداقل برای دیشب نداشتن تا بتونن جلو حملات اسرائیل رو بگیرن. ولی خب ایران و اسرائیل راه دیگری ندارن به جز اینکه با یکدیگر مذاکره بکنن، و اگر قرار باشه روابط اسرائیل با کشورهای خاورمیانه بهتر بشه که قرار بود بشه، چون که با بعضی از کشورها قبل از این جنگ ها و مشکلات تا یک حد روابط اسرائیل حسنه شده بود، مثل عربستان سعودی و مثل بحرین و مثل قطر و سایر کشورها، که باز این قضیه مثلا متوقف شد. اما اگر قرار باشه روابط اسرائیل با کشورهای عربی بهتر بشه، طبعا ایران هم مجبور میشه که تا یک حد کرنش بشان بده و تا حد بره به سمت تعامل و مذاکره و مفاهمه، حداقل به گونه غیر مستقیم به تو اسرائیلی ها به شکل از اشکال تا این قائله ختم بشه. و ایران قطعا نمیخواد که دامنه این جنگ و اختلافات گسترش پیدا بکنه تا بیشتر آسیب مالی ببینه و در کنار از آسیب جانی هم که متصور هست، چنانچه در عملی دیشب هم چند نفر گویا در ایران کشته شد.
مننه خسروی صاحب. ثاقب صاحب بیرته تاس تگرزو غقم درزی تاس از ماغا گوره اوست؟ جناب ثاقب صاحب
ستاسو
آواز اورم. بله، ډیر زیاته مننه. په اسکایپ کې تخنیکی ستونزه و او ستاسو د ټلیفون له طریقې موږ سره په خبرونه کې یاستئ. ګوره، مخکې له دې نه چې اسرائیل په ایران باندې برید وکړي، نو د ایران پوځیانو دا ویل چې موږ د دې برید د مخنیوي لپاره چمتواله لرو، که برید هم کیږي موږ به بیرته ځواب ورکو. که د دې برید ځواب یوې خواته پریدو، ایران ولې ونه توانید چې د اسرائیل د جنگي الوتکو مخه ونیسي؟ یا د اقل دیون شکوله چې یو جنگی الوتکه وو، ولی دوی دا دفاعی سیستم خو ډیر کمزور ښکارا شو د تیر شپې په برید کې.
بله، دا خو یعنی موږ وایو چې دا نو کله ایران په غاړه اخیستی ده چې وو زموږ دفاعي سیستم ضعیفه وو، دوی خو همدا وایي چې د اسرائیلو برید ته ډیره راهګیري شولو او کومه سیاره نه ده اړولې. او دا چې د دوی دفاعي سیستم څومره قوي و، دا یو بیل بحث دی. زه فکر کوم چې که چیرته دوی داس وښودل چې دا په S-300 باندې موږ دا کار وکولو چې دوی مزایل شاند کو او یا د دوی د برید دفاع وکړو، نو که چیرته S-400 چې دا لا معلومه نه ده روسیه ورکړي که نه، خو داسې اوازه شته چې دا ایران ته سپارل شوي دي. نو که چیرته د S-400 دفاعي سیستم دوی وایي چې موږ کاروو، نو هغه به د دې نه ډېر پیشرفته وي. او بل زه فکر کوم چې دوی غوښتل هم ده چې د اسرائیلو د خوانه دغسې لکه د اسرائیلو چې کوم په اصطلاح باندې د هغې دفاعي سیستم او د اسلحو توهین او سپکاوی شوی دی، هغه بیرته کور شي په دې برید کې، او دغسې معلومه شي چې اسرائیلو خپل غچ واخیستلو. لکه ایران دا غوښتل هم چې دغسې دې وشي، په داسې شکل دې وشي چې هغه اسرائیل هم لکه څرنګه چې موږ دنیا ته دا ښیو چې موږ د اسرائیلو باندې برید وکولو، د دوی دفاعي سیستم هم شنډ کړلو او موږ خپل غچ واخیستلو، هغسې اسرائیل هم دوی په دې عقیده باندې وي په خپل منځ کې چې دا حق لري چې داسې دې وشي. او دا دې وښودل شي چې اسرائیلو یو نه خپل غچ واخیستلو، لکه ایران په دې کې خپله تمایل ښودلو دې مسالې ته. ځکه ایران په دې کوشش کړی اوس مهال چې دوی په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې یو باند جوړ کړه، او دوی په دغې تنش کې لکه دوی چې د اسرائیلو سره د یو څه وخت نه شروع کړی دی، لکه متقابل بریدونه کېږي، نو زه فکر کوم چې دغلته دوی دغه باند کې بعضې هیوادونو ته دا ښایي چې زمون باند په قوي کېدلو باندې دی، او موږ کولای شو چې اسرائیل ته، امریکا ته، متحدینو ته په زغرده باندې جواب ووایو او موږ جواب نه پرېږدو. لکه اوس تاسو پوهیږئ چې د خلیج د هیوادونو بالخصوص سعودي عربستان ارتباطات زه فکر کوم چې ورسره ښه کېږي. که چېرته سعودي عربستان د بریکس سازمان ته داخلیږي، لسم غړی کېږي، نو د ایران سره به ارتباطات نور هم قوي کیږي. او بل د هند او د کاناډا د ارتباطات د خرابتیا نه په استفادې سره د بریکس هیوادونو دا کار کړی دی چې هند تمایل هم دې خواته زیات کړه او د ایران سره خواخوږي د اسرائیل په نسبت باندې زیاته شي، ځکه په آسیایي هیوادونو کې داسې یو برجسته هیواد یوازینی هند هیواد و چې د اسرائیلو سره یې خپله خواخوږي تر ډېره پورې ښودله. نو زه فکر کوم چې د ایران هدف دا دی او په ډېر په دې اړخ باندې مصروفه دی. د اسرائیلو دغسې یو سپک برید دوی غوښتل چې دا دې وشي تر څو پورې هغسې عواقب پیښ نه شي لکه څنګه چې سوچ کی.
تشکر آقای ثاقب. جناب آقای خسروی، شما بیشتر فرمودین که خب اسرائیل تلاش داشت و می رفت که روابطش با کشورهای آسیای میانه بخصوص شرق میانه بخصوص کشورهای عربی من جمله عربستان سعودی می رفت که خوب و خوبتر شود. پس از تنش ها، پس از شعله ور شدن جنگ، فکر میکنین که کشورهای شرق میانه مثل عربستان سعودی، امارات، مثلا اردن، اینا چی موقف را اختیار خواهند کرد و چقدر در این توازن یک جهتگیری خاص خواهند داشت؟
خب طبیعه که کشورهای مثل عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، امارات و مصر بیشتر جانب ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی رو خواهند داشت، برای اینکه این کشورها بیشتر وابسته هستند به ایالات متحده آمریکا و طبعا تحت تاثیر ایالات متحده آمریکا هم هستند. بنابراین یکی از دلایلی که این کشورها بعضی از اینا رابطهشون در این اواخر خصوصا قبل از جنگ غزه نزدیک شد به اسرائیل و حتی بعضی از کشورها، یکی دو کشور برای اسرائیل اجازه دادن که سفارت باز بکنه و داخل کشورشون و خودشون رفتن، مثل امارات و یکی دو کشور دیگه عمان و بحرین که رفتن و داخل اسرائیل سفارت باز کردن، این در حقیقت فشارهایی بود یا توصیه هایی بود که از سوی ایالات متحده آمریکا به اونا میشد. و امروز هم ما باور دارم به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای خاورمیانه و کشورهای عربی بیشتر اهل معامله هستند و بیشتر دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون هستند، برای اینکه در همین چند سال اونا پیشرفت‌های بسیار سریع اقتصادی داشتن و از این زمینه‌ها بسیار خوب استفاده کردن. نمی‌خوان که چنین زمینه‌هایی که بیشتر ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی برای نامه سر ساخته، این زمینه‌ها را از دست بدن. حالا بیاین تصور بکنیم یک کشور کوچک مثل امارات متحده عربی یا کشور کوچک مثل قطر در همین چند سال محدود چقدر توانسته از نظر اقتصادی و از نظر جیوپولیتیکی و از با موقعیت جغرافیایی خاصی که داشته با همین موقعیت استراتژیک استفاده بکنه و به چه جایگاهی از نظر اقتصادی دست بیابه. و طبعا اینا از برکت همون نزدیکی بوده که اینها با ایالات متحده آمریکا داشتن و از جانب ایالات متحده آمریکا فراموش نکنید که در بیشتر این کشورها پایگاه‌های قوی نظامی داره، حالا چی در قطر باشه، چی در زعفران عربستان سعودی باشه، چی در خلیج فارس باشه، چی در امارات باشه و یکی دو کشور دیگه. پس طبعا وقتی پایگاه‌های قوی نظامی ایالات متحده آمریکا و شرکای از اونا در این منطقه هستن، وقتی آمریکا به شکلی از اشکال گویا طور وانمود میکنه که من حافظ سرزمین‌های شما هستم، پس اینا نمیخواین از ایالات متحده آمریکا فاصله بگیرن. بخوایم و نخوایم اگر وضعیت پس آرام بشه، ما باورم این است که همه کشورها دوباره مذاکراتشان رو با اسرائیل شروع میکنن و به شکلی از اشکال کوشش میکنن که روابط خود با اسرائیل نزدیکتر بسازن. از جانب حملات پیهم اسرائیل به لبنان و غزه و این یکی دو مورد هم به ایران، در حقیقت این باز بری از این کشورها نشان داده که خب اگر اینها هم از در مخالفت با اسرائیل پیش بیاین، اینا کشورهای بسیار کوچک و ضعیفی هستن، خیلی به سرعت میتونن آسیب ببینن از این وضعیت. پس به همین خاطر کوشش میکنن تعادل را رعایت بکنن، از یک طرف رابطه خود با ایران منیس یک کشور قوی و قدرتمند در خلیج حوزه خلیج فارس مستحکم محکم نگاه میدارن و از جانب او رابطه خود با امریکا هم همچنان نگه میدارن، به خاطر اینکه این کشورها خصوصا قطر و سعودی و عمان و بحرین و امارات متحده عربی میدونن که بدون امریکایی ها هرگز نمیتونن این وضعیت یا رفاه اقتصادی امروز خود داشته باشن. هرچند در این اواخر نزدیکی های با روسیه و بلوک روسیه هم داشتن، اما با آن هم باورم این هست که تمام کارهایی که اینا انجام بدن قطعا پیش از پیش ایالات متحده آمریکا رو به جریان میدونن و آمریکا به جریان این قضایا هست و طبعا اینا کار نمیکنن که در مخالفت یا در تقابل با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در منطقه و یا خودشان باشه.
تشکر جناب آقای خسروی، با یک پیام گوش میدیم بعدا بس خود دنبال میکنیم.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم خراغلاست په دې خبرونه کې پر ایران د اسرایلو د برید ارزونه کوو. دوه قدرمن میلمانه را سره دي، د برلین د پونتون استاد احمد غنی خسروی صاحب او همدارنګه د سیاسي او نړیوال چارو شنونکو نور رحمان ثاقب. ثاقب صاحب، بیرته ګرځو تاسو ته پوښتنه مې دا کوله چې تاسو ولیدل چې بریدونه محدود او مغه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل یو څه اهداف وشتل شو په ځینو برخو کې د ایران، اما دلته د امریکا ډیپلوماسي هم مطرح ده چې په دې تیرو څو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د امریکا اداره ډېره هڅه وکړله چې اسرائیل دې یو پراخ برید ترسره نه کړي. فکر کوي چې ولې امریکایانو غوښتل چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې او یا هم په نفتي تاسیساتو باندې برید وشي؟
ګورئ، دا مخکې ما یادواري وکوله کله چې اسرائیل دا تمه لا درلودله چې موږ په اټومي تاسیساتو باندې برید کوو، د دې نه خو تاسو ته معلومه ده چې اتوم په دوهم جنگ جهانی کې استفاده شو. د دې نه وروسته بیا ملل متحد د همدې لپاره جوړ شول چې د بل لوی جنگ مخه ونیول شي، او همدغه کار ته اسرائیل یا د اسرائیل لومړی وزیر چې د هغې یو قدم مخکې والی وکولو، کله چې هیټلر په هغې وخت کې دوهم جنگ لومړي جنگ جهانی نه وروسته دا غوښتل چې دوهم جنگ جهانی د جوړ شي، هغوی هغه د نړیوالو ملکتونو کوم سازمان چې و د سازمان ملل متحد په شکل باندې نه و، د همدې لپاره جوړ شوی و چې د یو بل جنگ مخه ونیول شي. ولې هیټلر هغه ناقص کړلو او هغې باندې پښه کېښوله، هغه جنگ یې شروع کړلو تمام عیار. اوس اسرائیل د دې لومړي وزیر دا وغوښتل، تاسو ته معلومه ده چې هغوی د ملل متحد سرمنشي چې دی هغې د ورتګ مخالفت یې وکولو. دا یو نوع هغه سي دیکتاتوري والا که هیټلر چې کړی و او د هغې نه د دوهم جنگ جهانی د هغې لامل شولو. اوس امریکا د هغې کوشش همدغه و چې که په اتومي تاسیساتو باندې برید کېږي، نو دا خو واضح خبره ده، دا په جنگ کې نه معلومیږي چې دا د ایران اتومي تاسیسات پټاو شول که تا خپله پرې باندې اتوم وویشتلو، چې دا واضح شوی هم ده چې اسرائیل سره اتوم شته دی. نو د دغې نه به
اول خو دا پوښتنه مطرح ده مخکې د اسرائیل نه چې آیا ایران اتومي وسلې لري.
دا خو یعنی اسلحه نه لري، هغه اتومي تاسیسات یا هغه یورانیم چې دی غنیتی هغه ځایونه خو لري، که په هغې باندې برید کېږي نو دا به د دې باعث کېږي چې دا به واضح کېږي نه چې اوس دا د همغې اتوم زور دی چې په دنیا کې خورېږي او د همغې اتوم ور دی او که نه تا پرې باندې استعمال کړو. او د نفتي تاسیساتو په کله به زه درته ووایم چې د ایران لومړنی ګام چې و د نفتي تاسیساتو د ویجاړۍ په صورت کې به هغه د هرمز د تنګي مهار کول و او د هغې مخنیوی به و. نو تاسو ته معلومه ده چې د هغې ځای نه د ټولې دنیا نفت تقریبا د همغې هرمز تنګي نه تېرېږي، او بل دغسې پخوا هم یو ځلې شوي دي چې د حوثیانو د سعودي عربستان په نفتي تاسیساتو باندې تغدي ویشتلي، چې واضح معلومه خبره وه چې د چا له خوانه یې وویشتل. نو اوس که چېرته دا د نفتي تاسیساتو بحران ډېرېدلی، نو دې سره د پیټرو ډالر مسله تړلې ده، د نفتو بحران به په دې معنا باندې کېدلو چې ډالر به خرابېدلو. نو واضح خبره ده چې امریکا د خپل ډالر د خرابتیا مخه نیسي چې په هر قیمت باندې وي. نو د اسرائیلو نه همدا غوښتل، دا سفرونه په همدې معنا باندې وو چې دغسې یو پراخ برید دې ترسره نه شي، او دا اوس وخت دې نه دی، یعنی د دې د قابو کولو وخت نه دی چې د داسې پراخ برید مخنیوی دې بیا وشي، ځکه ضربه به اقتصادي امریکا ته هم ډېره وه. زه فکر کوم دا به
سوچ وو.
بله، تشکر. تشکر جناب آقای ثاقب. آقای خسروی، خب شما فرمودین در رابطه با جهتگیری کشورهای شرق میانه، کشورهایی که قبلا با اسرائیل شامل تعامل بودن، اما دو کشور بزرگی که در آسیا هم با ایران رابطه خوب دارن و هم میتونن حرف برای گفتن داشته باشن، چین و روسیه است. چه فکر میکنین که در چنین شرایط اونا ترجیح میتن سکوت هم راحت بکنن با یایی که احتمالا منتظر هستن تا ببینن بالاخره این نتیجه حملات متقابل به کجا میرسن؟
خب واقعیت همی است که چین و روسیه و حتی اگر کشور سوم هندوستان را هم در نظر بگیریم، هر سه کشور بایی که با ایران رابطه خوبی دارن و خصوصا روسیه و چین بیشتر، اونها هم نمیخوان رابطه خود با اسرائیل خراب بکنن. اونها هم همچنان که رابطه با ایران دارن، رابطه حسنه هم با اسرائیل دارن و همین خاطر هم گاهگاهی برای اسرائیلیات یک تسلط توصیه های میکنن و منافع دارن در اسرائیل. و چنانچه ما و شما اطلاع داریم که همین روزها مسئله بحث آیپک هم هست، مثل مثال همون راه ارتباطیه که تقریبا برای فعلا میخواد جایگزین چابهار ایران بشه، که در حقیقت اون مسیر از امارات متحده عربی شروع میشه، بعد میره به عربستان سعودی و بعد میره به اردن و اسرائیل و بعد هم میره به اروپا و کل جهان رو به یکدیگر وصل میکنه. و هندی ها هم در این مسئله سخت علاقمند هستن، به خاطر اینکه و همین علت هم بوده که سرمایه گذاری سنگینی نرفتن و چابهار نکردن، با اینکه یک سلسله تعهداتی هم با ایرانی ها داشتن. برای اینکه ایران خود تحت تحریم های بسیار شدید غرب قرار داره، هندی ها نمیخوان این ریسک رو قبول بکنن و حداقل میخوان که این قضیه یک مقدار به تعویق بیاندازن. به هر صورت نه هندی ها، نه چینی ها و نه روس ها هرگز به گونه یک جانبه در این راستا اقدام نکردن و نمیکنن و کوشش میکنن که از نفوذی که روی هر دو کشور دارن، هم ایران و هم اسرائیل، استفاده بکنن. طوری نبوده که چینی ها و روس ها بیان به گونه یک جانبه از ایران دفاع بکنن و علیه اسرائیل به گونه تمام قد ایستاد بشن. اگر چون این کار چینی ها و روس ها میکردن، به باور من هرگز اسرائیلی ها نمی آمدن به ایران حمله نمیکردن. چنانچه سکوت روس ها و چینی ها در این مدت تقریبا بیانگر همین بوده. از یاد ما و شما نره که مثلا تنب کوچک و تنب بزرگ و تنب ابو موسا، جزایر سگانه ای که ایران فعلا در اختیار داره و گویا گفته میشه از امارات بوده، یاد ما نره که هم روس ها و هم چینی ها هر دو اینا در کنفرانس های خود به صراحت گفتن که ایران باید مذاکره بکنه با امارات متحده عربی و تقریبا به شکلی از اشکال طوری نشان دادن و یا بازگو کردن که گویا ای جزایر سگانه متعلق به امارات هست نه ایران. پس به هر صورت میبینیم که یک بازی دوگانه ای دارن انجام میدن، هم با اسرائیل و هم با این صورت با ایران. پس به هر صورت اونا کوشش میکنن همین توازن رو نگه دارن، برای اینکه در به هر دو کشور اینا همون روابط خود دارن و میخوان این رابطه رو حفظ بکنن.
تشکر آقای خسروی.
ثاقب صاحب، دلته په خبرو کې د ملګرو ملتونو په وانډ او نقش باندې هم خبرې وشولې. تاسې هم دا اوس وینئ چې په لبنان، غزه او د ایران او اسرائیل ترمنځ دغه د راکټي او هوایي بریدونو دوام دا هر څه ښکاره کوي چې سیمه او نړۍ په یو ډول په شخړې کې شامله شوې ده او دا ورځ تر بلې ظاهران ښکاري چې په پراخېدو ده. دلته د ملګرو ملتونو نقش څه دی؟ څه باید وکړي ملګري ملتونه؟ باید په دغه مرحله کې څه وکړي؟ اوس خو که تاسو وګورئ د حزب الله ډله زیانمنه شوې ده، د حماس ډله زیانمنه شوې ده، اسرائیل او ایران باندې ځوابي برید وکړ، اوس دغه د سولې معادله څنګه رامنځته کېدای شي چې بالاخره سیمې ته سوله راشي؟
ګورئ، اول خو باید درته ووایم چې د اسرائیل او د جنګ دا شغلې چې دي هر وخت په منځني خطیط کې بلیږي دا بل ځای ته نه درومي، هماغې ځای کې محدودې وي. دا یو واضح د تاریخ ثابته کړې خبره ده. د اسرائیلو څومره جنګونه چې د عربو سره شوي دي هغه د دوی پورې محدود پاتې شوي دي، او د ایران سره یې هم په همدې ترتیب باندې. زه فکر کوم چې دې چې مثلا دا جنګ د وغځېږي، ابرقدرتونو ته د لاړ شي، ابرقدرتونه په یو رقابت باندې لګیا دي، خپل رقابت همدغسې وړو هېوادونو باندې لکه ایران او اسرائیل د منځني ختیځ هېوادونه په همدې باندې پالي. دوی پکې خپلې ګټې ګوري، دوی به د دې په سر باندې دې ته ونه درېږي، ځکه د همدې نه یې ګټه ده چې دوی دې په باندې جګړه شروع کړه او ملل متحد دې مهار نه شي کولای. خو د ملل متحد مسؤلیت دا جوړېږي په نن کې چې ځکه هغه جوړ شوی د همدې هدف لپاره دی چې بل دغسې یو نړیوال جنگ لکه په دوهم جنگی جهانی کې چې تباهي شوې ده پېښ نه شي. نو زه فکر کوم چې دغه پراکسي ګروپونه چې په دې منځني ختیځ کې لګیا دي د کلونو را په دېخوا او د اسرائیل په وړاندې جګړه کوي، د دې پوښتنه له اسلامي جمهوریت څخه وشي چې تاسو څه کول غواړئ، ستاسو هدف څه دی له دې څخه. او د دې تر څنګ
داس خو کله هم نه وشوي دینه مخ کې چې اسرائیل د ایران باندې تیز کړای وي، ولی د اسرائیل په چار چاپیر باندې د ایران دلشته دي دوه ډلې هغلته جنګېږي دا پخوانه له کلونو کلونو او دا ټولې دنیا ته واضح کړه. نو که یو خوا اسرائیل ظلم روان کړی دی منځني ختیځ کې، ماشوم ښځه بوډا په دې باندې رحم نه کوي وژنې، خو د دې لامل وپلټل شي چې آیا دا د اسرائیلو غوسه چې اوج ته رسېدلې ده په منځني ختیځ کې چې دومره بېرحمه شوي دي، د دې لامل څه دی؟ او هغه لامل د هغې نه پوښتنه وکړه چې هغه یې د دې لامل شوی دی. که چېرته زه تاسو ته ووایم چې د ایران پراکسی ګروپونه نه تنها د اسرائیلو په وړاندې د شیعه او سنی جنګونه چې په منځني ختیځ کې وشول او د هغې د سیدرزمانو په کچه باندې پکې خلک ووژل شول په مرموز ډول باندې، زه فکر کوم چې دا د همدغې ګروپونو کار و. په عراق کې چې کوم کارونه وشول هغلته خو صدام واضح و، ټولې دنیا ته معلوم و چې د اسرائیلو دښمن و، د اسرائیلو سره جګړه کوله، خو د صدام په پټولو کې اسلامي جمهوري خپل کار وکول.
نو ستاسو باور څه دی؟ دا سیمه چا نام نه کړی؟ د اسرائیل نام نه کړی که ایران نام نه یي؟ بالاخره تاسو د خبرو نه داسې یو برداشت کیږي چې ایران په خپله دغه اور بل کړی په دې سیمه کې، په کوچنیو وادونو کې خپل نیابتي ډلې لري، هغوی د اسرائیلو په مقابل کې جنګیږي او اسرائیل هم جګیږي، هغوی بیرته ځپي.
واضح دواړو بل کړی دی، که نه اور خو داسې نه دی لکه یو طرف بلولی بل مړ کولی، اوس باتمان مړ شوی و، ځکه د مړ کولو انرژي ټوله دنیا تاییدوي او د مړ کولو مفکوره هم ټوله دنیا تاییدوي. نو د دې نه معلومیږي دا چې د دې اور لامل پیدا شي، لامل یې کوم یو هیواد دی، آیا اسرائیل دی او که ایران دی؟ دغه ملل متحد مسؤلیت دا جوړیږي چې د هغې لامل نه یې پوښتنه وکوي. او هغه ډېر واضح دی، المار غوندې روښانه دی چې د دې په منځني ختیځ کې د جنګ لامل څوک دی؟ د ماشوم، د ښځې او د بوډا، د مریض، د وږي او د تږي د وژلو باعث څوک شوی دی په منځني ختیځ کې د کلونو کلونو را په دېخوا او خپلې ګټې پکې پالي؟ تاسو پوهیږئ په دې باندې چې ابرقدرتونه دا غواړي چې د ایران د مخامخ په دې جنګ کې ښکېل شي، ولې ځان نه ښکېل کوي؟ کله چې برید کوي برید یې پهغې کچه باندې وي، او کله چې دفع کوي هغه په دې کچه باندې وي. ان نه معلومیږي چې د ایران ګټه په همغې کې ده چې په نیابتي ډلو باندې جګړه وپالي. د ملل متحد مسؤلیت روښانه دی زما په نظر.
تشکر. فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده، استاذ برنامه رو جمع بندی میکنیم. جناب آقای خسروی، رحم کشتر اشاره شد در ایران هم شماری از تندروان و افرادگرایان هستند که بدون در نظر داشت منافع ملیشان میخواهند که جوابهای تندی بتن به اسرائیل و خصمانه به اسرائیل نگاه میکنند. در صورتی که اگر اینا حرفشان به کرسی بشینه و پای به اصطلاح پای ایران به یک نوع جنگ کشانده شوند، آیا رقمی که کسایی که مخالف رژیم ایران هستند فکر میکنند و تحلیل میکنند، آیا این منجر به سقوط رژیم کنونی ایران خواهد شد؟
خب ما باورم این است که مقامات فعلی ایران یا کسانی که قدرت در اختیار دارن، از جمله شخص آیت الله خامنه ای، هرگز خواهان یک درگیری مستقیم با اسرائیل نیستن، خاطر اینکه به خوبی میدونن که درگیری مستقیم با اسرائیل، درگیری مستقیم با ایالات متحده آمریکا، انگلستان و در کل کشورهای اروپایی هم خواهد. پس به همین خاطر با وجود از اینکه زیر فشار بسیار شدید همو اقلیت تندرو و درون نظام هستن، چنانچه اگر به حرف او اقلیت تندرو و درون نظام میکردن، اونها همان دیشب اصرارشان همی بود که در ظرف چند دقیقه باید ایران پاسخ بده. اما خب رهبران ایران و کسانی که قدرت را در اختیار دارن به خوبی میدانستن و عواقب این مسئله را هم سنجیدن و سبک و سنگین کردن، موضوع صغرا و کبرا کردن و فهمیدن که در صورتی که اینا بلا فاصله جواب اسرائیلی ها پس بدن یا به حمله متقابله بپردازن، تأثیرات بعدی از او یا تخریبات بعدی از او یا آسیب بعد از او حمله چه خواهد. پس به همین خاطر کوشش میکنن به شکلی از اشکال او گروه یا اقلیت محدود تندرو درون نظام خود را به شکلی از اشکال قانع بسازن و به شکلی از اشکال تطمیع بکنن تا دهان اونا رو بسته باشن. دقیقا همین کار ما و شما میبینیم که اسرائیل هم با او رو برو هست، چنانچه همین امروز ما دیدیم انتقادات بسیار شدیدی میشد از اسرائیل که از نتانیاهو که گویا این شانس و فرصت بسیار خوبی بوده که باید از این شانس و فرصت استفاده میکردن و ضربات محکمتر به ایران میزدن، اما خب نتانیاهوی توان نداشته که چنین کار رو بکنه. میفهمیده که عواقب این مسئله وخیم خواهد بود و تقریبا بیشتر کسانی که خواهان رابطه نزدیک با اسرائیل در منطقه بودن، اسرائیل به خوبی میدانه که اونها را از دست میده و اینا هم برای اسرائیل بسیار مهم هست که ما قبلا پیرامون اون صحبت کردیم. پس بنابراین نتانیاهو سبک و سنگین میکنه با توصیه امریکایی ها و اروپایی ها دست به همین حمله محدود بزنه که از یک طرف دهن مردم خود بسته باشه و از طرف دیگه گفته باشه که ما حمله تلفی جان جویانه خود انجام دادیم. و دقیقا ایران هم در همچون مسیری قرار داره و هرگز ایرانی ها نمیخواین که خود درگیر یک جنگ گسترده و طولانی و خطرناکی بکنن که فردا از پس از بله. برآمده نتونن. و ایرم از یاد ما نره که ایرانی ها در مذاکره مردم آگاهی هستن، چنانچه مذاکرات اتمی که قبلا داشتن بر مسئله برجام ما دیدیم که چه قسم قوی توانستن با امریکا یا معامله بکنن و به توافقی برسن. پس بنان امروز هم اونا همین مسئله در نظر دارن و به خوبی میدونن که چگونه عمل بکنن و هرگز خود به یک منجلاب نیندازن که فردا از او بیرون شده نتونن.
بله تشکر
مننه خسروی صاحب. فکر کوم اسفی صاحب دغه دقیق وخت پاتې دي خبرونه پایتن ثاقب صاحب تاسو نه ز د خبرونه ورستی پختنه مترکم بیا به تاسو را خدای پمانی وکړو. په دغه سیو مرحله کې چې امریکا او برېټانیا له ایران څخه غوښتي چې بلمسل اقدام دی ونه کړي، د څه ډول یو ډیپلوماسي اړتیا شته چې د غشخړه د اسرائیل او ایران ترمنځ نور پراخه نشي؟
د منځنی ختیځ بل خصوص دی خلیج فارس که هوادون مداخله پده که از فکر که همه چه ده جگلی ده مخیوی یوازینه لاره ده که چه تا ده خلیج فارس هوادون بلخصوص قطر، سعودی عرب او امارات متحده عربی پده موضوع که کل که گی زکه ابر قدرت شرق چه ده یا غد غرب ده ابر قدرت سره په نور موضوعات و تفاهم نده رسید لی پده موضوع که از فکر نکنم چه اگوی ده سر تفاهم ورسیگی. خود ده هوادون چه قدرت هم اکیده چه
پرمیزانی خطیز که دیتانش کم شی او در جگره دیو داری. تشکر جناب آقای ثاقب. از هر دو مهمان محترم آقای خسروی و آقای ثاقب جهان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم. تشکر از شما. و هم آقای دوست آخرین لحظه گزارش داریم در رابطه با امی مسئله حمله اسرائیل بر ایران. اسرائیل گفته که تیاره های جنگی کشور با انجام 3 موج از حملات تمام اهداف را که میخواستن به دست آوردن، اما ایران میزان خسارات فقط بسیار محدود توصیف کرده و گفتن و تاکید کرده که 4 نظامی خود از دست داده. جزئیات بیشتر در این گزارش با هم
می‌بینیم. او با گروه در ریپورت پگر سروینو.
اسرائیل اوایل صبح شنبه با انجام موجی از حملات هوایی بر ایران حمله کرد. اسرائیل این حملات را در پاسخ به حمله اخیر میزایلی ایران بر اسرائیل انجام داد. با گفته اسرائیل حمله بر ایران پایان یافته و اهداف تعیین شده خود را به دست آورده است.
بر اساس هدایت رهبری سیاسی ما حملات دقیق و هدفمند را بر اهداف در نقاط مختلف ایران انجام دادیم. این اهداف شامل تأسیسات تولید میزایل‌های می شود که در یک سال گذشته ایران از آن در حملات خود علیه اسرائیل استفاده کرده است. در عین حال ما مجموعه از میزایل‌های زمین به هوا و قابلیت‌های هوایی ایران را که هدف آن محدود کردن آزادی عملیات هوایی اسرائیل در ایران بود هدف قرار دادیم. اسرائیل اکنون آزادی وسیع عملیات هوایی در ایران را نیز دارد.
اسرائیل ارزیابی خود در مورد میزان خساره این حملات را ارائه نکرده است، ولی تهران تاکید دارد که این حملات خساره محدود در پی داشته است. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که 2 سرباز ایرانی کشته شده اند. وزارت خارجه ایران حمله اسرائیل را نقض حقوق بین الملل خوانده و گفته است که تهران حق و مکلفیت دارد تا از خود در برابر اعمال پرخاشگرایانه خارجی دفاع کند. ولی به گفته این وزارت، تهران مسئولیت های خود در قبال صلح و امنیت منطقه را درک می کند. با گفته یک مقام ارشد ایالات متحده، اگر ایران به عمل تلافی جویانه اقدام کند، واشنگتن آماده است تا از اسرائیل حمایت و دفاع کند. حکومت بریتانیا نیز گفته است که ایران نباید به حملات اسرائیل پاسخ دهد.
این یک وضعیت در حال تحول است و یقیناً که آن را با شرکای خود از نزدیک نظارت می کنیم. به وضوح می گویم که اسرائیل حق دارد تا در برابر پرخاشگری ایران از خود دفاع کند. همچنان به وضوح می گویم که ما ضرورت داریم از تشنج بیشتر در منطقه جلوگیری کنیم و از همه طرف ها می خواهیم تا خویشتنداری کنند. ایران نباید پاسخ دهد. ما برای تنش زدایی در سراسر منطقه به همکاری با شرکای خود ادامه می دهیم.
پس از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس در باریکه غزه، ایران تا حال دو بار بر اسرائیل حملات میزایلی انجام داده است. ایران نخستین حمله را در ماه اپریل امسال پس از آن انجام داد که دو جنرال آن کشور در یک حمله هوایی به ظاهر از جانب اسرائیل بر کنسولگری ایران در سوریه کشته شد. اسرائیل حمله ماه اپریل ایران را با یک حمله محدود پاسخ داد، اما مسئولیت آن را به گونه علنی بر عهده نگرفت. ایران به تاریخ اول ماه اکتبر امسال با پرتاب حداقل 180 میزایل حمله دوم بر اسرائیل را پس از آن انجام داد که در ماه سپتامبر امسال اسرائیل با انجام یک حمله هوایی در نزدیکی بیروت پایتخت لبنان حسن نصرالله رهبر حزب الله را هدف قرار داد. قبل از کشته شدن حسن نصرالله، ده ها نفر در نتیجه انفجار دستگاه‌های پیامرسان پیجر و واکی‌تاکی‌های مربوط به حزب الله کشته و هزاران تن دیگر زخمی شد. حزب الله و ایران هر دو اسرائیل را مقصر این انفجارها قلمداد کردند. با تشدید حملات اسرائیل علیه گروه‌های نیابتی ایران در منطقه، نگرانی ها از یک جنگ تمام عیار افزایش یافته است. با وجود آن که ایران حمله روز شنبه اسرائیل را کم اهمیت جلوه داده، مشخص نیست که تهران چگونه با آن پاسخ خواهد داد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
درنو لیدونکو، خبرمانه و همدلته پای ته ورسیدل است. تاسو له ملتیات څخه ډیر زیاته مننه کوم او هیله کوم چې زمونږ پاتې خبرونه هیر نه کړئ او ملتیا مو غواړم.
بله، ای بود داشته های برنامه روک راست. بعد از برنامه روک راست، برنامه نه نه وضعیت پیشکش میشه. با ما باشه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن ل استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
ز خایسته سعادت لامیم
ز احمد شکیبیم
ز ګالیا رنا نورستانیم
ز احسان لاریبزم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکی هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.